دا مشال اړو دا محل په پیښور کې د غرمه 12 بجې دی. دا مشال اړو په دې خبري سات کې موزه ګل ایاز او اسرار المومن در ته هر کلی وای په روان خبري غړي کې مو د قبایلی زلو خیبر پختونخوا پاکستان او افغانستان په اړه له رپورټونو سره سره شننی او تبصری هم راوړي دي. خلومړی د سیمې او نړۍ تازه خبرونه له اسرار المومن دا و.
په پنجاب اسمبلی کې تر رایه چونې وروسته د مسلم لیگ کاپ غړو ټول لوټونه مسترد شول او حمزه شهباز د پنجاب اعلی وزیر په چوکۍ برقرار پاتې شو. د قومي اسمبلی غړي او پښتونو ځغونو غورځنګ د مخکښ علي وزیر د خوشی کول لپاره جرګه شوي او د روس او یوکرين چارواکو هغه تړون لاسلیک کړ چې هدف یې د اوکراینی غنم او نورې نړۍ ته د برآمدولو لپاره اجازه ترلاسه کول بو. او زه خبرونو تفصیل پرونه په پنجاب اسمبلی کې تر 54 وروسته د مسلم لیگ کاپ غلو ټول لوټونه مسترد شول او حمزه شهباز د پنجاب اعلی وزیر په چوکۍ برقرار پاتې شو. د پنجاب اسمبلی مرستیال سپیکر دوست محمد مزاری د سپریم کورټ پریکړه پر وړاندې کړې ترخه انصاف او مسلم لیگ کاپ ګډ امیدوار پرویز لهی ته لور کړل شو وټونو څخه د کاپ لیگ لس وټونه مسترد کړل چې په نتیجه کې حمزه شهباز د درې وټونو له برتري سره د پنجاب اعلی وزیر په چوکۍ پاتې شو. د مسلم لیگ نونه کاندید حمزه شهباز یو سل نه اویا او د مسلم لیگ کاپ پرویز لهی یو سل شپږ تیارای ترلاسه کړی خو د پرویز لهی له اوټونو څخه د لس اوټونو تر مسترد کېدو وروسته د نوموړي یو سل شپږ اویا رای پاتې شوې. پرستیال سپیکر د اوټونو تر شمېرنې وروسته اسمبلی ته وویل چې هغه ته د مسلم لیگ کاپ مشر چود شجاع حسین په یو خط کې ویلي دي چې هغه په پنجاب اسمبلی کې د خپل ګوند ټول غړو ته ویلي وو چې خپل وټونه حمزه شهباز ته واچوي. ډیپټي سپیکر وویل چې د دې خطر راتلو وروسته هغه د سپریم کورټ د پریکړې په رڼا کې د مسلم لیگ کاپ هغه ټول وټونه مسترد کړل چې پرویز لهی ته اچول شوي وو. یاد دي چې د مه په 18 سپریم کورټ ویلي وو که د اسمبلی منحرف شوی غړی د خپلې پارټۍ د پالیسۍ خلاف ووټ واچوي نو دغه ووټ به نه شمېرل کېږي. بلخو د پاکستان تحریک انصاف پلویانو د ډیپټي سپیکر د یادې پریکړې خلاف د کراچۍ په ګډون د ملک په مختلفو برخو کې مظاهره کړې. د قومي اسمبلی غړي او پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ علي وزیر د خوشي کولو لپاره جرګه شوي. پرون د جنوبي وزیرستان احمدزی شیخ بازید خیل وزیرو مشرانو په یو جرګه کې له حکومت غوښتنه وکړه چې په قومي اسمبلی کې د دوی استازي علي وزیر د زر تر زره له کراچۍ زندانه خوشي کړي. په شیخ بازید خیل سیمه کې د شوې جرګې یو ګډونوال ملک ګل محمد وزیر بیګا مشالې ډوته ویل چې حکومت د قانون او آئین له مخې علي وزیر خوشي کړي.
والی پاین په قانون کې دننه امیر علی دتی غوړي خوشه غوړي دا غمیز د مطالبهاتو.
علي وزیر چې د 2000 کال د دسمبر له 14 رهیسې د کراچۍ په زندان کې د پرزدې څلور مقدمې جوړې شوې. په دې ټولو مقدمو کې د علي وزیر پرزد د ریاست ضد وینا او خلکو پارولو تورونه دي چې هغه تل رد کړي دي. په تورخم کې د پاکستان او افغانستان کسٹم چارواکو ترمنځ د دوړخیزه تجارت د ودې لپاره غونډه شوې. پرون تر غونډې وروسته د تورخم لپاره د پاکستان مرستیال کلکټر امانت خان مشالې ډوته وویل چې د پاکستان او افغانستان ګمرک او نورو سرکاري محکمو چارواکو ترمنځ په غونډه کې د سوداګرو ټرانسپورټرانو او ډرایورانو په شکایتونو خبرې وشوې. نوموړی وایي په غونډه کې د پاکستان د وفاقي تحقیقاتي ادارې په یې ګمرک کاروباري خونې او نورو ادارو له چارواکو غوښتنه وشوه چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ پر تورخم پوله په تګ راتګ کې نرمي وکړي. امانت د شکایتونو وضاحت ورکړ خو زیاته کړه چې دوی هڅه کوي په تورخم پوله د تجارت او ګاډو تګ راتګ زیاتولو په هدف دغلته موجود ستونزې هوارې کړي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ پر تورخم پوله په 2018 کال کې د پولې سنبالولو پالیسي عملي شوې چې له مخې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تګ راتګ لپاره د پاسپورټ او ویزې شرط لازمي شوی دی. په پاکستان کې د امریکایي ډالر په وړاندې د روپۍ نرخ تر ټولو ټیټې سطحې ته لوېدلې دی. د پاکستان د غیر ملکي زر مبادلې اتحادیې فارن اکسچینج اسوسیشن او پاکستان پر ویبپاڼه د جولای پر 2 لیکل شوي چې د یو امریکایي ډالر بیا 228.5 روپۍ ته ورسېده. له تېرې شاوخوا یوې اونۍ راهیسې د ډالر په مقابله کې د پاکستاني روپۍ ارزښت مسلسل کم شوی دی. د پاکستان مالیه وزیر مفتا اسماعیل د جولای پر 19 له رویټر اجانس سره په مرکه کې ویلي وو چې په هیواد کې سیاسي ګډوډي د روپۍ د ارزښت کمېدو لوی لامل دی. د روپۍ ارزښت پر داسې مهال پرېوتې چې مخالفه ګوند پاکستان تحریک انصاف د جولای پر 19 په پنجاب کې د صوبایي اسمبلی پر 16 څوکیو په ضمني انتخاباتو کې 15 څوکۍ وګټلې چې ورسره په هغه صوبه کې د واکمن مسلم لیگ نون حکومت کمزورې شو او د روس او اوکراین چارواکو د ملګرو ملتونو ملاتړ لرونکي هغه تړون لاسلیک کړ چې هدف یې د اوکراینی غنمو نورې نړۍ ته د برآمدولو لپاره اجازه ترلاسه کول دي. د دې تړون مقصد هغه نړیوال خوراکي بحران کمول دی چې په اوکراین د روسیې د بې پاروونې یرغل له وجې رامنځته شوی دی. پرون د روسیې د دفاع وزیر سرګی شویګو او اوکراین انفراستراکچر وزیر الکساندر کوبراکوف نړۍ ته د اوکراینی غنمو برآمدولو په اړه د یو تړون دوه جلا جلا کاپۍ له ملګرو ملتونو ترکیې سره لاسلیک کړي. په استنبول کې د تړون د لاسلیک دستوري پر مهال د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردغان وویل له دې تړون سره به هغه شاوخوا 2 میلیونه ټنه غنم او نور زری اجناس نړۍ ته لیږدول پیل شي چې د جنگ له کبله د تور سمندر په بندرونو کې ایسار دي. او تر دې مهال د مشال خبرونه
خبرونه مو له مشال اړیو واوریدل چې اسرار له مومن درته وړاندې کړل. که چېرې سروانې ګړۍ تر پای پاتې شي نو د نور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل به هم واورئ.
د پاکستان سپریم کورټ د پنجاب اعلی وزیر د انتخاب په اړه د مقدمه اوریدنه روانه ده او د اسمبلی مرستیال سپیکر یې رابلل دي. د جنوبی وزیرستان احمدزی شیخ بازید خیل وزیر و مشرانو د علی وزیر د خوشی کولو غوښتنه کړې.
فاین په قانون کې دننه امیر علی جیتی غوړي خوشی غوړي دا غمیز د مطالباتو سره د امیر القادو په دغه کې وزیر دي.
په تورخم کې د پاکستان او افغانستان قسم چارواکو او نورو سرکاري محکمو ترمنځ یو غونډه شوې چې پکې د سوداګرو، ترانسپورټرانو او ډرایورانو په شکایتونو خبرې وشوې.
زیات تر پورې مسلې حل شوې دي او کوم نه دي ناغې د پاره موږ نور حل ځلې کو او دا به زر تر زر مسلې حل کو چې د ګاډو شمیرم سیوا شي د دوانو سیټ ته.
په پیښور کې د میرمنو د حقوقو لپاره کارکونکو غیر سرکاري سازمان ساوث ایشیا پارټنرشپ او اورت فاونډیشن په ګډه د پیښور له خبريالانو سره یو غونډه کړې. په دې غونډه کې په کوم موضوعاتو خبرې شوې؟
موږ غواړو چې میډیا سره زموږ یو داشانتې فروټفل ډیسکشن وشي چې کوم کې موږ میډیا سره دا خبره شیر کړو چې کوم د فیمیل چې کوم ایشوز دي یا د ماشومانو دي یا داشانتې ډېر نازکې مسلې
دا او نور سره د شننو او تبصرو د خبرو له مشال رادیو سره وسی. مشال ته تاسو غوږی د غرمې دولس بجو خبرونه څنګه تاسو په خبرونو کې باوریدل چې پرون په پنجاب اسمبلی کې د اعلی وزیر انتخاب وشو او د مسلم لیگ قاف لس اوټونه مسترد شول چې د دې په نتیجه کې حمزه شهباز شریف وزیر اعلی برقرار پاتې شو. دا متنازع الیکشن د پاکستان د تحریک انصاف په وینا باندې او دوی سپریم کورټ ته تللي دي. په سپریم کورټ کې د دې اوریدنه روانه ده او مرستیال سپیکر یې هم رابلل دي. تازه صورتحال څه دی او د دې اثرات به څه وي؟ طاهر خان صاحب را سره له اسلام آباد د ټلیفون په کرخه دی. طاهر خان صاحب سلیم شي. خان صاحب موږ وګورو پرون رئیس په پاکستان کې او په خاصه توګه په پنجاب کې د اعلی وزیر د انتخاب وروستو چې کوم یو حالات را پیدا شوي دي او نن سهار سپریم کورټ د چیف جسټس په مشرۍ کې چې کوم درې کسیزه بنچ ته د دې اوریدنه هم اپیل کړې ده، څنګه ګوري او د دې کې تاسو سره تازه معلومات څه دي؟
تازه معلومات خدا دی چې کم یا پاکستان تحریک انصاف او مسلم لیگ قاف سپریم کورٹ ته رجوع کړی و د ډیپٹی سپیکر د فیصلې خلاف. دا وخت تاسو سره خبرې کوم په لاهور کې چې کم د سپریم کورٹ څنګه ده رجسٹری ده په هغې کې درې د قاضیانو چې کوم بینچ دی چې مشر قاضي چیف جسټس عمر عطا بندیال د هغې مشري کوي، هغه د دغه چې کوم د اپیل دایر شوی دی د خلاف د خپل باندې پرویز الهی دایر کړی وو چې پرویز الهی د پی ٹی آئی او د مسلم لیگ کاف د هغې لخوا مشترک امیدوار وو. نو هغې دا نظر دی چې دغه فیصله دا ناقانونه وه، دا غیر عینی وه. نو اوس عدالت کې بحث روان دی، البته عدالت بیا چې کوم ڈیپٹی سپیکر دی هغه هم طلب کړی دی او دغه رنګې چې کوم د صوبې هغه سارنوالوی هغه هم طلب کړی دی حکومتي وکیل او دا هغه موقف هم چیف جسټس وی چې موږ اورو چې او بل دا ڈیپٹی سپیکر چې حواله ورکړی وا چې د سپریم کورټ د یو فیصلې په بنیاد دغه لس وټونه د مسلم لیگ کاف هغه مسترد کړي، ځکه چې هغه دا ویلي چې په سپریم کورټ کې دا یو فیصله شوې وه د مئی په میاشت کې چې څوک د خپل پارټۍ خلاف ووټ واچي د وزیر اعلی یا د وزیر اعظم په انتخاب کې یا وای نه چي نو داغي هغه ووټونه هغه به باطل وي، هغه به نه شمیرل کیږي. نو بهرحال اوس قانوني جنگ هم روان دی او سیاسي هم عمران خان او دغه پارټي هغوی یو دباو په حکومت باندې هم مچوره. بل خوا بیا حمزه شهباز د وزیر اعلی په حیث باندې یو وار بیا نن سهار وختي هغه سوګند اخیستی دی.
طاهر خان صاحب، څنګه ګوري تاسو، څنګه تاسو ویلي چې یو قانوني او آئینی یو بحران او یو جنگ هم په عدالتونو کې او پاغه کې ګورو؟ خو په پاکستان کې قانوني ماهرین په دې باندې پرون رئیس چې کوم خبرې ترې روانې دي، دا الریډي د سپریم کورټ پریکړه واو دا غي په رڼا کې دا شبی دي. نو آیا تاسو څنګه ګوري چې اوس ټول هر څه کوم ګورو چې کله هم په پاکستان کې یو سیاسي هغه داسې جوړیږي حالات، نو هغه عدالتونو ته ځي او عدالتونو هغه هم منکتلی دي چې د عدالتونو پریکړې هم کله د یو پلو راشي کله بل پلو راشي، نو تاسو په مجموعي توګه معنی د دې اثرات څنګه ګورئ؟
ګورئ اول خو قانوني ماهرین چې کوم موږ اورېدل داغه هم دوه رائے دي. ګورئ ځنه قانوني ماهرین وایي چې دغه فیصله د دې سپیکر درسته، لیکن ځنه دا وایي چې دا د اوټونو مسترد کول چې دي یا د مشرانو فیصله کې منل وی یا نه منل وی، هغه وی چې د پارلماني لیډر یعنی پارلماني مشر چې د یو پارټي په یو یا صوبایي سمله کې یا قومي سمله کې یا سنټ کې وی، نو داغه فیصله داغه هدایات داغه هغه به منل کیږي او هغه چې ونه منل شي خلاف ده. لیکن ډیپټي سپیکر دا وی چې د پارټي د مشر زکه چودري شجاعت حسین هغه یو خط یو لیک چې د ته لګلو او هغه کې دا ویل چې د مسلم لیگ کاپ دی او ورتي کسان لس هغه د حمله شهباز او جن قانوني جنگ شروع شو او د قانوني جنگ په تاسو دا خو یو فطري عمل دی چې په قانون کې بیا هر یو کس خپل نظر او خپل نقطه بیان کوي. سپریم کورټ چې کله نن په لاهور کې دا بحث شروع کړ او اوس روان دی، هغه دا وایي چې ډیپټي سپیکر زکه طلب کوي چې هغه راشي وایي چې هغه په کم بنیاد باندې د کم د سپریم کورټ د کم یو زور فرمان یا فیصله کم پیراګراف کم حصہ د هغه د بنیاد باندې دا فیصله د کړی دا چاغه سپریم کورټ هم دغه وضاحت کوي. نو بهرحال اوس خو به د سپیکر چې کله خپل موقف ورکړي بیا د وزیر اعلی چې اوس دغه موقف اورېدل شي نو بیا به معلومیږي چې د سپریم کورټ بیا څه فیصله راځي. او هغه فیصله چې په مای کې شوی و هغه وخت یو صدارتي ریفرنس داخل شوی و چې کوم د پاکستان په آئین کې هغه دوشته ته درېش پېته چې کومه ماده ده چې کړې دي داغه د بنیاد کې مرې فرنس باغه کې سپریم کورټ هغه فیصله کړو. نو بهر هغه وضاحت مو شي چې آیا هغه نه د پټه د مشر مراد او یا پارلماني لیډر مراد و.
صحیح طاهر خان صاحب ډیر زیاته مننه د تفصيلاتو نه او خاص سفرونه. د اسلام آباد نه د مشال لري خبریا طاهر خان وو چې په پاکستان کې د پنجاب صوبې د وزیر اعلی د انتخاب او د غیر سوچ کم راپورته شوی تنازه ده، هغه اړمانی د سپریم کورټ کې چې کم اوریدنه روانه ده تازه حال راس شریکو او د غیر تر مخه د پاکستان سپریم کورټ نن 2 بجو پوری دا اوریدنه ځندولې ده او په دې کې د پنجاب مرستيال سپیکر یې راغوښتي دي او په دې اړمانی څنګه تازه تفصيلات راځي قدرمنو ولګو تاسو به شریکو مشال رډيو تر څنګه وسې.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمم کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شن
مشال ریڈیو تا سے غوئی پرون د جولای پر 2 د جنوبی بلوچستان احمدزی شیخ بازید خیل وزیر مشرانو په یو جرګه کې له حکومت غوښتي چې په قومي اسمبلی کې د دوی استاذ علي وزیر دی زر تر زره له کراچۍ زندانه خوشی کړي. په شیخ بازید خیل اسیمه کې د شبي جرګې ګډونوال وای چې حکومت دی د قانون او آئین لمخې علي وزیر خوشی کړي. علي وزیر چې د 2000 کال د دسمبر له 14 رئیس د کراچۍ په زندان کې دی پر ضد یې 4 مقدمه جوړ شوې دي. په دې ټولو مقدمو کې د علي وزیر پر ضد ریاست ضد ویناو او خلکو پاربولو تورونه دي چې هغه تل رد کړي دي. نور تفصیل د اشتاک مسجد په دې رپورت کې ورو
د سویلی وزیرستان احمدزی وزیر بازید خیل قوم مشرونه په یو جرګه کې د پاکستان حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د دوی د سیمې قومي اسمبلی نماینده علي وزیر دا د کراچی زندان نه زر خوشحالي کی. د بازید خیل د غی جرګې په باره کې ملک ګل محمد وزیر مشال ریډیو ته وویل
راک کې میر تکا سنتی سارا د میر مسار منظور دا میر درینی میر مخ کې چا سره جلگا څه خبره مشي د میر غټه جلگا جوړاوی اګه د پورو بیا توس د مو سره په داتا تاون تا تا یوری ا دې دې په متا پکا دا ول ل لوشر سره ونیول چې توس لور سي څه یې وکي میر ټول در سره ای والی مستخامه خا پاین په قانون کې د نن امیر علی دې تی غوري خوشه غوري دا غمیز د مطالبهاتو سره د میر القادو په دکه کا وزیر دی کا په دکه ماسی دی کا په دکه تمتونی دی کا سلمان خیل دی میر وان دا غشتنه کی چې علی دا میسا دې تی خوشي کوسای کی
د پښتون ژغورنې غورزنګ مرکزی کور کمیټي غړای مولانا زینت الله ویایي چې حکومت علی وزیر بے ګناه قید کړای دی چې په واجه یې د سیمه خلک په قومي اسمبلی کې د خپل نمائندګی نه محرومه شوی دی
د صدلی وزیرستان شیخ بازید خیل چې په ځلې خیل کې یو شاخ دی دا غې جرګه رجوړه شوی و په دغه حواله سره چې د نیز منتخب نماینده ام ان ا علی وزیر دا تر ولس مشر صاحب کې دی دی بے ګناه عدالت د میز علاقه چې کیمتو د مختلف سہولیات نه محرومه دو چې کیم فند یا تر کې اتی چاره دی اغا عدالت نه کې کیږي نو د نیز دا غشتنه کی چې دا ام ان ا علی وزیر مشتا خلوص کی نیز دا په اړه علاقه نمائندګی نه کیږي په پارلیمان کې
یودا د وی چې علی وزیر الزام دی چې په کراچی کې شه په یو جلسه کې د پاکستان ریاستی ادارو په خلاف یې خبرې کړې دي خو د پښتون ژغورنې غورځنګ په علی وزیر باندې لګولې شوې الزامینه نه مانی اشتیاق ماسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
یار ګورګنیه دا مشال ریډیو را نو راکدا
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي
اوهو راو بس سمارټ موبایل
سمارټ موبایل ته تا کو سلفی وسره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا
او می لګولو جی
ګورګنیا
اولیکا
جی
ام ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او مشال ریډیو ډاونلوډ کا
دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې اتنی بجی
مشال لري تاسو غوږی پرون د جولای په 28 په تورخم کې د پاکستان او افغانستان کسٹم چارواکو او نورو سرکاري محکمو ترمنځ په یو غونډه کې د سوداګرو ترانسپورټرانو او ډرایورانو په شکایتونو خبري وشوه په دې غونډه کې شریک د پاکستان کسٹم چارواکو ویلي دي چې دوی هڅه کوي په تورخم موجوده ستونزې هوارې کړي چې دا رنګ د پاکستان او افغانستان ترمنځ دوړخیز تجارت وده وکړي د پاکستان او افغانستان ترمنځ په تورخم پوله په 2018 کال کې د پولیس سمبالولو پالیسۍ عملی شوې چې لمخې د دوړو هیوادونو ترمنځ د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې شرط لازمی شوی دی د دوړو هیوادونو ولسوای چې دغه شان شرطونو لکه لپاره په تګ راتګ او کاروبار کې ستونزې لري نور تفصیل فرحات چینواری راکوي
د جولای په 28 په تورخم کې د پاکستانی او افغان کسٹم چارواکو ترمنځ دوه طرفه تجارت د ودې لپاره یو غونډه وشوه په دې غونډه کې سوداګرو ترانسپورټرانو او ډرایورانو په ستونزو باندې هم بحث وشو په دې کې اف آی اے کسٹم این ایل سی او چیمبر اف کامرس چارواکو هم ګډون درلود دوی نه غوښتنه وشوه چې په تورخم دې نرمي پیدا کړي چې کاروبار ورسره زیات شي او مسافرو تګ راتګ هم ورسره اسان شي تورخم لپاره د پاکستان کسٹم ډیپټی کلکټر امانت خان مشال ریډیو ته وویل
او په دغه ناسته کې مونږ د تورخم په پوله باندې د گاډو د کیوتو د شمیر حواله سره او دغه د کومې مسلې دي کدی اړخ ته کې هغه اړخ ته په دې باندې مونږ تفصیلی خبرې وکړلې او په دې خبره باندې مونږ د غره وړو زور وړو چې ان شاء الله د گاډو د شمیر چې کم دی دا بس یو اكو او دلته چې کومې مسلې دي زیات تر پورې او مسلې حل شوې دي او کومې نه دي ناغې د پاره مونږ نور حل ځلې کو او دا به زر تر زره مسلې حل کو چې د گاډو شمیر هم سیوا شي د دوانو سیټ ته او بل تجارت اسانتیا راشي
عرفان الله د تورخم او پیښور ترمنز افغان سوارلی وړي راوړي او دی وایي هلته د سختیو له امله د دوی په کار هم ډېر اثر شوی
گاډی ډېر په مشکل لکه سوارلی نه پیدا کېږي کنه رشي په گیټ کیا پلاو او بل پاسپورٹ یا گوری نور ڈاکومینٹ سے گوری پاک وجہ بانی دوی بانی ٹیم لے مکی با ڈیر رات لاو اس کارو سر بے سورا شو آیا دائیں چا سانی راشی او مطلب نرمی راشی پا دیا گا کینو بیا با انشاءاللہ تعالی چی دا سی چی کاروزگار با بیرت روان چی بحال بشی
پا تورخم کی پا 2018 کی دا پولی سنبالولو پالیسی عملی شوی او دیلان دی دا پاکستان و افغانستان ترمنز تگ را تگ لپارا پاسپورٹ و ویزه شرط لازمی شوی دا پاکستان و افغانستان سوداگر او ولسی وگڑی وی پا خوابا پا تورخم تگ را تگ و کاروبار آسان او زیاد و خوست دا یو لرد ستون زلامل مشکل سرمخ دی او دا خلق پا تگ را تگ او کاروبار که ورسرا کمی را غلی فرهاد شینواری مشال ریڈیو خیبر
مشال ریڈیو تاسی غوگی د پاکستان د پولیو مخنیوي پروګرام وفاقي سانګې چارواکي وای چې په هیواد کې روان کال 12 پولیو یا ګوزن ناروغي کیس رپورٹ شوی چې لکی مروت سره تعلق لري. د لکی مروت 1300 ماشوم په دې ناروغي اخته شوی دی. د دې وړاندې 12 کیسونه د شمالي وزیرستان رپورٹ شوی وو. دوی ویل چې د نورو کیسونو راتلو ویره هم ده او دا وایرس نور هم خوریدی شي. خو د دې ترڅنګ د واکسینو مهم هم تون کړی دی. نور تفصیل د عمر وزیر په دې رپورٹ کې.
د پولیو پروګرام وفاقي سانګې یو مشر چې رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه یې غږ ریکارډ نه کړ مشال ریډیو ته وویل چې د پولیو ناروغي 14 کیس هم ریپورت شو چې د لکی مروت نه دی او د نوړان د 12 ماشومان یا د ناروغي په شمالي وزیرستان کې وهلي. د پاکستان وفاقي وزیر صحت عبدالقادر پټیل رسنیو ته ویلي چې پولیو ناروغي وایرس خور شوی په ځانګړي ډول خیبر پښتونخوا جنوبي اضلاعو کې یې د ناروغي مخنیوي مهمونه تیز کړي او اوس د پولیو ساسکو سره سره پولیو واکسین یا ستنه هم 15 کالونو ماشومانو ته لګولې شي چې په یاده ناروغي زر کابو ومومي. اسلام آباد کې د پاکستان پولیو مخنیوي پروګرام چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې بنو ډویژن یعنی بنو لکی مروت او شمالي وزیرستان کې چې کم سامپل یا نمونه اخیستل شوی نو د نورو کیسونو راتلو اندېښنه ده ځکه چې دغلته پولیو وایرس زیات خور شوی. د نوړاندې د شمالي وزیرستان صحت محکمې مرستیال مشر ډاکټر شمس هم مشال ریډیو ته ویلي ول چې شمالي وزیرستان کې په ډیرو مهمونو کې ماشومانو ته پولیو ساسکي نه دی ورکړل شوی او پولیو کارکونکو د مختلفو وجوهاتو په وجه په مهمونو کې ماشومانو ته ګوتېش نه کړي خو پولیو ساسکي نه دی ورکړل شوی چې له وجه وایرس زیات خور شوی خو په 1300 میاشتو کې یې پر لپسې مهمونه کړي او دغه شان روان دي هڅه کړي چې په ناروغي کابو ومومي. پاکستان کې روان کال کې 14 پولیو کیسونه راغلل چې 12 د شمالي وزیرستان او یو د لکی مروت نه ریپورت شو. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریڈیو دا سیولی کے
MASHAALRADIO
مشال ریڈیو تا سی غوگی په پاکستان کې د امریکایي ډالر په وړاندې د روپۍ نرخ تر ټولو ټیټي ساتي ته لوېدلې دي. د پاکستان د کرنسۍ د تبادلې اتحادیې فارن ایکسچینج اسوسیشن اف پاکستان په ویب پاڼه د جولای پر 2 د یو امریکایي ډالر بیا 228 روپۍ وه. له تېرې شاوخوا یوې اونۍ راهیسې د ډالر په مقابله کې د پاکستان روپۍ ارزښت مسلسل کم شوی دی. د خزانې وفاقي وزیر مفتاح اسماعیل د جولای پر 20 د وفاقي کابینې غونډې وروسته وویل چې د ډالر بیې د کمولو لپاره اقدامات روان دي او په اګست کې به د ډالر مقابل د روپۍ قیمت مستحکم شي. دا چې د ډالر بیا ولې زیاته شوې او په پاکستان کې په سرمایه‌کارانو او تاجرانو یې څه اغیز کړی تفصیل یې د ملیح امیرزاده په دې رپورٹ کې ورو.
د امریکایي ډالر مقابل د پاکستانی روپے قدر تر ټولو ټیټې درجې ته پر رسیدو د هیواد د اقتصاد په اړه اندېښنې پیدا شوې دي. د جولای په 22مه د یو ډالر مقابل د پاکستانی روپے قدر 228 روپے ریکارډ شو. فائنانشل ټایمز ورځپاڼه لیکي د پاکستانی روپے قدر په ټیټېدو سره اندېښنې دي چې ښایي د پیسو نړیوالې ادارې IMF د قرضې بل قسط چې 1.2 ارب ډالر دی او 13 میاشت ورباندې موافقه وشوه ښایي د هیواد اقتصادي بحران د سمولو لپاره کافي نه وي. د فائنانشل ټایمز په اداریه کې لیکل شوي چې د سرمایه کارانو اندېښنې سیوا شوي چرته دا هیواد د سریلنکا په شان دیوالیه نه شي. سریلنکا په مئی میاشت کې د اقتصادي ستونزو له کبله دیوالیه شو، یعنی د بهرنو قرضو ادایگی او نکړل شو او د هیواد ولسمشر د ولس ته پراخو مظاهرو وروسته تیښتې ته اړ شو. د دغو اندېښنو په اړه په پاکستان کې سرمایه کاران وایي سیاسي عدم استحکام نیغ په نیغه په اقتصاد اغیز کوي. د کراچۍ د سټاک ایکسچینج پخوانی مشر محمد صدیق دلال د جولای په 22مه مشال ریډیو ته وویل چې د ډالر مقابل د روپۍ قدر د کمېدو اثرات د هیواد په درآمداتو پرېوځي چې معنا یې دا ده په ملک کې به ګراني نوره هم زیاته شي.
د ډالر قیمت زیات شو، معنا دا چې ستاسو د درآمداتو قیمت هم زیات شو. دلته چې کوم شیز له بهره راځي، په تیره چې کوم ضروري شیان دي لکه د خوړو تیل، د نورو تیلو مصنوعات سره او نور، دا هر څه به ګران شي. چې دا دلته په ګران راځي نو ظاهره دا چې قیمت به هم زیات شي. د ولس د تنخواه کچه خو نه ده زیاته شوې، نو انفلیشن یا ګراني به زیاته شي، د سود شره به هم زیاته شي او په کرنٹ اکاونټ کې خساره به هم نوره زیاته شي. ستاسو برآمدات زیات شوي نه دي، بلکې درآمدات زیات او برآمدات کم دي، نو شیان به په زیات قیمت له بهر راول کیږي او ګرانی به نوره سیوا شي.
د یو هیواد بیلنس آف پیمنټس یا د ادایګیانو توازن د بل ملک یا ټولې نړۍ سره په یو مقرره وخت کې د ټول لین دین حساب ښایي. دا د هغه ټولې ورکړې راکړې خلاصه وي چې د یو هیواد افراد، کمپنیانې یا حکومتي ادارې د یو بل هیواد د افرادو، کمپنیانو یا حکومتي ادارو سره کوي. په بیلنس آف پیمنټس کې دوه مهمې برخې کرنٹ اکاؤنٹ او کیپیټل اکاؤنٹ وي. د بیلنس آف پیمنټس کې د هیواد درآمدات او برآمدات شامل وي. که یو هیواد یو سیز برآمدوي، نو معنی چې دا په کرنٹ اکاؤنٹ کې شامل لین دین دی او په مؤثره توګه هیواد ته بهرنۍ سرمایه راوړي. چې کله یو هیواد د درآمداتو ادایګي له خپلو برآمداتو نه نشي کولی، نو باید بیا د خپلو ذخیرو په کمولو سره هغه ادایګي وکړي. دې حالت ته د ادایګیانو په توازن کې خساره ویل کیږي. په کراچۍ کې د کپڑے د صنعتکارانو یوې ډلې پاکستان اپریل فورم مشر جاوید بلوانی د جولای په 22مه مشال ریډیو ته ویل د سیاسي عدم استحکام ترڅنګ د پاکستان مرکزی بانک نوی گورنر او نورو مشرانو نه ټاکل کېدل یو لامل دی چې معاملات نه سنبالیږي.
د اقتصاد لپاره چې کومې برخې وي، لکه که د پاکستان برآمدات او درآمداتو ته وګورئ، نو د هغې شمېرې ټولې سمې دي. د پاکستان برآمدات 6% زیات شوي دي. په درآمداتو کې په غیر ضروري شیانو قدغنونه لګېدلي دي. تر ټولو غټه مسله د سټیټ بینک د ګورنر هغه ده. د مرکزي بینک د ډایرکټرانو بورډ غړي هم ریټایر شوي دي او نوي هغه نه دي مقرر شوي. نو یوه تنظیمي اداره نشته چې ټولو معاملاتو ته وګوري. بل دا چې سیاسي عدم استحکام دی، نو که د سټیټ بینک ګورنر هم راشي، نو د روپۍ په قدر کې به بې ثباتي کمه شي.
جاوید بلوانی ویل د دې سربیره د معاملاتو د زر خکولو لپاره پکار ده چې د پیسو بدلولو شخصي کمپنیانو لایسنس د سمودې لپاره منسوخی کړل شي او یا کار ودرول شي، ځکه چې خلک د بې یقینۍ په حالت کې په ډالر ورمات دي او په کور کې کیدی چې طلب د زیاتېدو په صورت کې هم قیمت نور سیوا کیږي. دغو تاجرانو او سرمایه کارانو مشال ریډیو ته ویل چې که د IMF قرض راشي، یعنی هیواد کې د پیسې موجودگی یا لیکویډیټی زیات شي او سیاسي استحکام راشي، نو ورسره به د پاکستان د زر مبادله ذخایر زیات شي او په سرمایه کارانو ولس کې به بې یقیني او یره ختم شي. دا به د سرمایه کارۍ لپاره یو مثبت ماحول جوړ کړي. بلخوا حکومت اطمینان څرګند کړي چې ملکی اقتصاد به زر د خوالي په لور روان شي. د جولای په 22مه د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د وفاقي کابینې په غونډه کې د خزانه وزیر مفتاح اسماعیل ویل چې د ډالر شرې د کمولو لپاره ټول ضروري ګامونه اخیستل کیږي او راتلونکي میاشت، یعنی د اگست پورې به د ډالر مقابل د روپۍ بیا مستحکم شي.
مشال په نور موضوعاتو هم رپورټونه لرو را سره وسی او خو اوس په پیښور کې د غرمې دولسمې بجې شوې د اسرار لمومند هم را سره په سټوډیو کې ناست دی. نو له هغه نه به د خبرونو لنډیز واورو.
همدا شهباز د پنجاب د اعلی وزیر په توګه سوګند پورته کړ. رسول هغه چې پرون په پنجاب اسمبلی کې تر اچونې وروسته د مسلم لیگ کاف غړو ټول اٹھنا مسترد شول او حمزه شهباز د پنجاب اعلی وزیر په چوکۍ برقرار پاتې شو. د پنجاب اسمبلی مرستیال سپیکر دوست محمد مزاری د سپریم کورټ پریکړې په رڼا کې د طریقې انصاف او مسلم لیگ کاپ ګډ امیدوار پرویز الهی ته له ورکړل شو اوټونو څخه د کاپ لیگ لس اوټونه مسترد کړل چې په نتیجه کې حمزه شهباز د درې اوټونو له برترۍ سره د پنجاب اعلی وزیر په چوکۍ پاتې شو. د مسلم لیگ نونو کاندید حمزه شهباز 109 او د مسلم لیگ کاپ پرویز الهی 108 تیارې ترلاسه کړې. خو د پرویز الهی له اوټونو څخه د لس اوټونو تر مسترد کېدو وروسته د نوموړي 108 رایې پاتې شوې. د قومي اسمبلی غړي او پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ علي وزیر د خوشي کولو لپاره جرګه شوې. پرون د جنوبي وزیرستان مزي شیخ بازید خیل وزیرو مشرانو په یو جرګه کې له حکومت غوښتنه وکړه چې په قومي اسمبلی کې د دوی استازي علي وزیر د زر تر زره له کراچۍ زندانه خوشي کړي. علي وزیر چې د 2000 کال د دسمبر له 14 راهیسې د کراچۍ په زندان کې لري پر ضد یې څلور مقدمې جوړې شوې. په دې ټولو مقدمو کې د علي وزیر پر ضد د ریاست ضد وینا او خلکو پارولو تورونه دي چې هغه تل رد کړي دي. او د روس او اوکراین چارواکو د ملګرو ملتونو ملاتړ لرونکي هغه تړون پرون لاسلیک کړ چې هدف یې د اوکراینی غنم او نورې نړۍ ته د برآمدولو لپاره اجازات ترلاسه کول وو. په دې تړون مقصد هغه نړیوال خوراکي بحران کمول دي چې په اوکراین د روسیې د بې پارونې یرغل له وجې رامنځته شوی دی.
دا خبرونه لنډیز مولا اسرار العالم مومند دا واوریدو. ستاسو پام د نور رپورټونو په لور راګرځم. راتلونکي اونۍ د افغانستان په اړه یو نړیوال کانفرنس د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې جوړیږي. د غونډې د طالبانو استازي هم وربل شوي خو ازبکستان د بارونو چارو وزارت ټینګار کړی چې دا بلنه د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په معنا نه ده. هندي رسنیو راپور ورکړی چې د دې هیواد یو جګپوړي چارواکي به هم په دې کانفرنس کې ګډون وکړي. نور تفصیل په دې رپورټ کې وو.
هندی رسنۍ راپور ورکوي چې د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د جولای په 15مه او 16مه نیټه په جوړیدونکو کانفرنس کې به هندستان هم ګډون وکړي. هندی رسنۍ د افغانستان د امنیت او اقتصادي ودې په نوم دا غونډه ځکه مهمه بللې چې د دوی په باور پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنېدو د یو کال له تیرېدو وروسته جوړیږي. په دې غونډه کې به د نړۍ د شلو هیوادونو او د څو نړیوالو ټولنو پلاوی برخه واخلي او د افغانستان امنیتي وضعیت او بشري بحران به وڅېړل شي. هندای ژورنالیست او شنونکی انند سهای چې د افغانستان په اړه د یو کتاب لیکوال هم دی وایي د تاشکند په غونډه کې د هند ګډون د خایي چې نوې دیلی غواړي له طالبانو سره نږدې اړیکې وپالي او په نوې ملسیزه کې د طالبانو له لومړي حکومت سره په اړیکو کې تیروتنه تکرار نکړي.
هند له خپلو پخوانیو تیروتنو څخه زده کړه کړې ده. هغه مهال چې طالبان د مجاهدینو د حکومت له پرځېدو وروسته واکمن شول او هند له هغوی سره هیڅ ډول اړیکې نه لرل. خو د روان کال په پیل کې هند د سیمې د استخباراتو د مشرانو د یوې غونډې کوربه و چې ازبکستان هم برخه پکې لرله. بحثونه اوس پر افغانستان متمرکز دي. کله چې د تروریزم یا د سیمې د ثبات خبره کېږي د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان د ټولو تر زربین لاندې وي.
ښاغلی سهای زیاتوي چې افغانستان د هند نږدې او پخوانی ملګری هیواد دی چې نن له قحطۍ او نورو ستونزو سره لاس ګریوان دی او هند غواړي مرسته ورسره وکړي. سهای افغانستان ته د هند لخوا د غلې مرستې ته د اشارې په ترڅ کې وویل چې نوې ډیلی غواړي په افغانستان کې خپل حضور وساتي خو نه د سفیر په کچه. نو ځکه کابل ته یو ډیپلوماټ استولی څو له افغانستان سره د هند د مرستو چارې همغږي کړي. د نوموړي هندي شانون کې په باور تر اوسه څو هندي پلاوی افغانستان ته تللی دي خو دواړه خواوې نه غواړي چې په اړه تبلیغات وشي. د افغانستان د امنیتی وضعیت او اقتصادي پرمختګ په نوم لدې کانفرنس وروسته د جولای په 28مه او 29مه د شانګهای د همکارۍ د سازمان غونډه هم په تاشکند کې په پام کې ده چې به له شکه د افغانستان مسایل به پکې مطرح شي. په دې سازمان کې افغانستان د څارونکي موقف لري.
د مشال رادیو خبرونه د سهار له نهو د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یو شي. پر شارټ ویوز 2113 15315 پته او 15255 کیلو هرتز. انټرنټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
مشال لوی تاسو غواګي د لوګر اوسیدونکو وای چې په هغه ولایت کې دی د عباسیانو د دورې د نوموتی قومندان ابو مسلم خراسانی زیارت چې له مهمو تاریخي ځایونو څخه دی په اساسي ډول ورغوي. د روایتو پر بنسټ د ابو مسلم خراسانی زیارت د لوګر په برکی برک ولسوالی کې دی. په همدې حال کې د لوګر ځای چارواکو د خلکو غوښتنې پر ځای بولی او وای د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت څخه غوښتي چې د دې ولایت د لرغونو آثارو د رغولو ته پاملرنه وکړي. نور حال د نجیب الله خیل په دې رپورت کې ورو
د لوګر اوسیدونکو غوښتنه کوي چې د دې ولایت په برکی برک ولسوالۍ کې دی د ابو مسلم خراسانی لرغونی زیارت چې نږدې دیار لسو کال لرغونتوب لري په اساسي ډول ورغول شي. ابو مسلم خراسانی د عباسی خلافت بنسټ ایښودونکو څخه و چې د ځینو تاریخي معلوماتو پر بنسټ د 1730 څخه تر 1555 زیږدیز کال پورې د خراسان والی وو. د لوګر ولایت د برکی برک ولسوالۍ د څلوزیو کلی اوسیدونکو فضل رحیم مشال راډیو سره په خبرو کې له چارواکو د ابو مسلم خراسانی د لرغونی زیارت د اساسي جوړولو غوښتنه وکړه.
د ډیر قدیمی زیارت د تقریبا 1200 کلونو شاوخوا به کیږي کنه او دا چې د بخښي د نړیدو په حالت کې ده دا غوښتنه هم ده چې د جوړ کې یو څه او هټه یو کې د څنګه یو جماعت در سره د جماعت هم تقریبا د لویدلو په حالت کې ده نو غوښتنه هم ده چې د جوړ کې نور ولایتو کې اکثر د زیارتونو چې موږ وینو ډیر د تازه جوړ شوی وي او دا په موږ زړه حالت باندې غوښتنه هم ده چې جوړ کې
د یاد سیم یو بل اوسیدونکو محمد افضل وایي خلکو خپل وس کړی چې د ابو مسلم خراسانی زیارت لوي جوړېدو وشغوري خو اساسي جوړولې لوسه پورته دي.
تقریبا موږ خلکو هم دا کومه کوشش کړی چې دومره ساتلې خرابه شوی لوڅ کړی نه ده یا نور خراب شوی نه ده نو په دغه وضعیت باندې زه اوس دومره خلکو ساتلې نو له وزارت هم دا غته چې تکمیل کړو ان شاء الله کار په وکړو دا یو تاریخي ځای ده تاریخي اثر لري.
د لوګر د برکی برک اوسیدونکو وایي چې په خو وختونه کې به د زیارت ته خزینه او نارینه راتلل او دلته به ختمونه او خیراتونه کول خو اوس وخت کې ورته د خلکو تګ او راتګ نشته. د لوګر د بازخیر اوسیدونکو ګل نظر وایي
د سی خزینه به راتللی سی پنځه منه څلور منه وړه به راوړل دلته به پتیرې په خولي ارغستلی به په خول وریزې به په خول خلک به راتللی ختمونه به کول اوس هغه شی هم بخی نسته د زیارت رنگ نور کړه فقط هم د خلک به
لبل خواه ده لوگر ولایت ده اطلاعات و فرهنگ ریاست منی چه ده ابو مسلم خراسانی زیارت بیارغولو ترتیال ری خونی وکه کوی چه پا تیر و دول سیزو که ده ولایت ده تاریخی آبیدات و رغولو او لرغون و آثار و ساتلو تا پورا پاملرنه نده شوی. ده لوگر ده اطلاعات و فرهنگ رئیس رفیع الله سمیم ویل
منگا وزارت نا پیشنهاد کرده ده او یو تیم نیت آماده ده چه نیزی وقتون کراش او ټول څلګر تاریخي ابيدي د غشيکون باستاني سیم شي دي دا ټول ثبت کی راجستري کی او امید ان شاء الله چې نو غره دي ابو مسلم خراساني دي تاریخي ابي تر څنګ موږ نور تاریخي ابيدي هم څنګه شي دي لازم ده هغه شکل باندې ورغول شي وساتل شي.
یاد دی وی ابو مسلم خراسانی چې د امویانو په پرزیدو او د عباسیانو په واکمنۍ دو کې زیاته ونده درلوده د عباسیانو له لوی سردارانو او له مهمو قومندانانو څخه وو. نو موړې په فارسی او عربي ژبه پوره پوهیده او د فصاحت او بلاغت ستاینه کړه.
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
په جوړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټول شي بنګړي بنګړي
غږیزو پیغامونو
زمانور کې امن دې مرته نشر کولو
محبت خوش کارا کېږي یارانو
نور نکیږي لمان یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړه خبرونه
و چربان دې و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کی را وړم.
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 403 603 4 96.
مشال لیتا تاسی اغواگی دا ننګهار اوسیدونکو وای اغوانی بانک نوټونه ډیر زاړه شي چې لکبلې د پلور او پیر پر مهال لستوند سره مخامخ کیږي. د افغانستان بانک له چارواکو غواړي چې حل لار ورته پیدا کړي. ملخوا په ختیس کې د افغانستان بانک چارواکي وای چې د زړو اغوانی او د چلخت رهې جوړه کړي ده او دا ستوند زبا ډیر زر هوار کړي. نور تفصيل په دې رپورت کې ورو
د تیر اوږدو کلونو رئیس په ننګرهار کې اکثره واړه بانک نوټونه لکه سلګون پنځوسګون شلګون او لسګون لاس په لاس کېږي چې کاغذ یې سولیدلې رنګي کم رنګ شوی او زی زی پلستر شوی وي. د ننګرهار اوسیدونکي وایي چې اکثر وخت د پیر او پلور پر مهال د زړو بانک نوټونو پر سر ناندری رامنځته کیږي. دوی وایي چې هټیوالو سره یې ناندری یوې خواته او کله چې د خصوصي بانکونو پیسې وباسي هغوی زاړه بانک نوټونه ورکوي خو کله چې دوی بانکونو ته زاړه نوټونه وروړي هغوی ترې نه اخلي. د جلال آباد ښار دوه تنه اوسیدونکي شفیق الله او نورګل مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
دلته د بانک د لارې نه نور عام خلک مونږ ته زړې پیسې ډېرې زیاتې راوړي. زمونږ خو مشتریان دي مونږ ترې نه قبله واخلو نه خو چې مونږ بې په حوالو کې یا په همداسې چا ته ورکړو نو مونږ بیا ورسره ډېر لاس او ګرېوان یو ځکه مونږ سره پرې خلک ډېر جنجالونه کوي. بیا په بازار کې بېرته هغه پیسې نه چلي بانک ته ځي بانک یې نه اخلي او خلکو ته یې ورکوي چې هغوی د کمه کوي.
زړې زیاتې دي هېڅوک دوکانداران یې ولرته هم نه اخلي بانکونه والا یې درکوي خو ته بېرته نه اخلي.
بل لور ته په ختیځ کې د افغانستان بانک کارپوه تاج محمد تمکین وایي د افغانستان بانک مرکزی دفتر د زړو بانک نوټونو د چلخ په موخه یو ترخه جوړه کړې او ټولو خصوصي بانکونو صرافانو او متشبسینو ته یې لیږلې چې له مخې یې هغه ټول زاړه بانک نوټونه د چلند وړ دي چې پخوا بانکونو نه اخیستل او په بازارونو کې پرې راکړه ورکړه نه کېدله.
په دغه شکرونو کې چې د افغانستان بانک د مرکزی دفتر د ریاستي دفتر لخوا په ټویټر نشر ته سپارل شوي یا زورونو دفاترو ته رالیږل شوي دي په دې کې په ډېر واضح توګه معلومیږي هغه بانک روټونه چې غیر مترقبه حوادثو له کبله شکل مکمل بدل شوی وي او یا هم څلوېښت سلنه نه کمه برخه تخریب شوي وي دغه په مندرسو کې راځي. علاوه له دې نه نور ټول بانک روټونه د چلش وړ دي که غره بل ټیپ شوي وي یا د
په ننګرهار کې د صرافانو اتحادیه غړی روح الله لالپوروال د افغانستان بانک له نوې طرحې نه خوښ دی. هغه وایي چې افغاني بانک نوټونه دې تر هغې د چلخ وړ وګرځي سو پورې چې نوي بانک نوټونه نوي چاپ شوي.
مون خوشاله په دې باندې چې مونږ او د خلکو مست کې او زمونږ او د خصوصي بانکونو مست کې دغه ستونزه ډېره پراخه شوې وه. افغانستان بانک ډېر په ځای د مواجهه او دقیق قدم واخیسته او دغه هغه لوټونه چې د بندرس او د غیر قابل استفادې دغه لوټونه یې دغه کړه په نښه کړو. نو په دې ارتباط باندې دغه ستونزه چې مخکې رامنځته شوې وه هغه حل شو. د پټګې
په ختیځ کې د افغانستان بانک د مسؤلینو د معلوماتو له مخې اوسني بانک نوټونه په 2021 کال د حامد کرزی د موقت حکومت پر مهال چاپ شوی ول چې د پخوانیو افغاني بانک نوټونو زر افغاني په لسو افغاني تبادله شوی وي. تر هغې راوروسته د افغانستان بانک څو ځلې نوي بانک نوټونه چاپ کړل خو د تېرو څو کلونو راهیسې نوي افغاني بانک نوټونه نه دي چاپ شوي او خلک په زړو افغانیو راکړه ورکړه کوي.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پسته په ډیسټریټ کې
منګل ته دې کې کوم د
هندستان هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
د میرمنو د حقوقو لپاره کارکونکو غیر سرکاري ادارې ساوت ایشیا پارتنرشپ پاکستان او عورت فاونډیشن په ګډه د پیښور له خبریالانو سره پرون یو غونډه کړې ده. په دې غونډه کې په دې خبرې شوې چې باید د زنانو او ماشومانو په اړه د خپل رپورټینګ یا د خبر جوړولو پر وخت له داسې ټکو او جملو نه ډډه وشي چې د زنانو او یا د هغوی د کورنۍ د سپکاوي سبب ګرځي. دوی وایي چې باید داسې رپورټینګ وشي چې ټولو ته مساوي پاملرنه وشي او صنفي او د دوی حقوقونه هم خوندي شي. نور تفصیل د شبیر مجان په دې رپورټ کې ورو.
د زنانو د حقونو لپاره کارکونکي غیر سرکاري سازمانونو عورت فاونډیشن او د ساوت ایشیا پارتنرشپ پاکستان د سوری لاندې د پیښور خبریالانو لپاره د جولای په 28مه یو غونډه وشوه چې پکې خبریالانو سره په دې موضوع خبرې اترې وشوې چې ګنې د زنانو او ماشومانو حواله سره د هغوی د مسلو په اړه خبر جوړولو او بیا د شایع کولو په وخت داسې ټکو او جملو نه ډډه وکړي شي د کوم له وجې چې هغه زنانه یا اغیزمنه کورنۍ ته ستونزو کښالې جوړې دي شي. د دغه پروګرام تابعیا کوونکی د عورت فاونډیشن په پیښور کې وغړې عائشه مشال لیډو ته په دې حق لوي.
موږ غواړو چې میډیا سره زموږ یو داشان ته فروټفل ډیسکشن وشي چې کوم کې موږ میډیا سره دا خبره شیر کو چې کوم د فیمیل چې کوم ایشوز دي یا د ماشومانو دي یا داشان ته ډېر نازکې مسلې وي چې موږ غواړو چې میډیا چې ده کنه هغه کې لږ شانتي هغه سنفي بنیاد باندې چې ده ا رپورټینګ کوي کنه چې دې سره د عزت باندې چې ده کنه خراش ناراضي نو میډیا د وجه چې ده هغه د عزت ایشو زم بیا مخکیم جوړ شي او دې سره زموږ معاشره باندې یو نیگیټیو اثر راځي. موږ دا غواړو چې کوم میډیا ده هغه موږ سره لکشان تاون کی ته عجیب ورډز نه یوز کوي چې څنګه یو خزه چې هغه خپل آشنا سره وتختیدله دې ځات فیمیل چې دی هغه کلم موږ سره خپل ایشو شیر کوي هغه ټول نه پہله عمدہ وای چې مطلب دې کې زموږ نومره نشي دا چې ایکسپوز نشي.
په خبر کې د پښتو یو شخصي ټلو ویژن سره کارکونکي ځوان خبريال امین مشال وای چې باید ټول مطبوعاتي ادارې خپل ټول عملې له پدې اړه خبرتیا او تربيت ورکړي چې ځنې حساس موضوعات په د صحافت د اصولو د چوکاټ دننه سرنګ رپورت کول وی او بیا مدیران یا ایډیټران هم پدې په هکړي شي چې هغه به څنګه لیکي.
کله یو صحافي تربيت نه وی د سکرپټ د لیکلو په حق لباندې لا کیس چې دی نو په عدالت کې وی لا جرګه دغه فیصله نه وی کړي او په هغه باندې رپورت جوړ شي بغیر د اجازه نه نو ډیره زیاته مسله هم د هغه زنانه لپاره جوړیږي او هم د هغه رپورټر یا د هغه صحافي لپاره د څوک چې دغه واقعیا رپورت کوي.
دا زنانو د حقونو لپاره کارکونکي د غیر سرکاري سازمانونه د اخبارونو نه او په دې کې د چاپ شوی خبرونه ډېر ګیلمن ځخکاري وایي چې ناسم ټکی د زنانو لپاره کارول کیږي. نو په خبر کې د اخبار سره کارکونکي خبريال محمد طيب دامني چې جتر اخبارونو کې د دې خبرې پام نه ساتل کیږي د کم لوج شي اغیزمنو کورنو یا زنانو ته هم او بیا ورسته خبريال یا مطبوعاتي ادارو ته هم قانوني او ټولنیز ستونزې جوړيږي.
سنفي تشدد باندې چې کم رپورټینګ کیږي د خزو او د سړو نو په دې کې خزو سره لګ امتیازي سلوک ساتل شي. زمنګ په میډیا کې چې کم دی بیا خاص کر چې کم په ضلعو کې زمنګ خبرې اعلان دي نو هغه چې کله رپورټینګ کوي نو د حواله سره د ډیرو اخلاقیاتو نه هغه نوی خبر یا د هغه تربیت نوی شوی نو هغه داسې الفاظ استعمالي او داسې جملې استعمالي چې هغه رپورټینګ په بنیاد باندې بیا هغه فیملی هغه خاندان هغه خزو ته په معاشره کې ژوند ډیر ګران شي. د ماشومانو که چته چا سره یو ماشومی سره زیاتی شي وي یا داسې نور څه تشدد شي وي تاسو به د ماشومي نوم نه لیکې کوم واړی وي یعنې د اتلسو کلونو عمر نه کم وي چې چونکه دغه خاندان ته وروستو دغې نسو نقصان نه رسید خبر نه.
دغه غیر سرکاري تنظیمونو په وینا دوی د خیبر پښتونخوا 15 ضلعو کې دغه ډول تربیتونه پیل کړي دي او دغه ضلعو کې چې کومې وروستو پاتې یونین کونسل دي زیاتره هم هلته به دوی ځایي خبریالانو سره دغه ډول غونډه کوي. شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور.
د مشال ترڼا لاندې
50 کال کې ندی ال شوی نو په میاش کې او په دو کې په سلور کې خدا نه ال کی
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څه شی دی او سیاسي خلا کرای څه ته یو سیاست څنګه کول دی
او ر کوم د لوګي نمرو که زمنګ بچی مریدا به غارې دا سا یا د لوګي نه سا نو دوی سره سم زمو سره غم نشته.
د مشال ترانا لاندې د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
سیاسی میڈیا هم دومره آزاد وي څومره د فوج مشر دی او څومره د پاکستان پولیس مشر دا د
څړنواله خلک پنسي پورته کړي وي کلاشن کوفې غاړې ته اچولی د دغه خلکو منظر نه ختم شوی دا باور نه شم کولی چې کوم امن زمونږ و هغه واپس را
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماسوشن په درېنمې او د زیارت په ورځ د سهار په لسمې بجې اورېدای سئ.
مشال ته تاسو یې غوږی د هند یوې ښځې چې کله پنځه اویا کاله پس په پاکستان کې خپل پخوانی کور ولید نو له خوشحالۍ وژړل. رینا ورما او د هغې کورنۍ له شاوخوا او هغو پنځه لسو میلیونو کسانو څخه وو چې په نولس سوه اته څلوېښتم کال کې د هند د ویش پر مهال له پاکستانه هند ته او له هند پاکستان ته مهاجر شول. په دې اړه عبدالحی کاکړ د رویټرز اجانس دا یو له ویډیو رپورټ جوړ کړی دی.
رینا ورما چې په څورلس کلنۍ کې دغه کور پرېښولی نو غمجنه وه. اوس چې پنځه اویا کال وروسته د پنځه نوي کلونو په عمر کې همدې کور ته ستنه شوه نو خلکو یې په ګلونو پاشلو هرکلی وکړ.
تر اوږدې مودې پس خپل کور ته په راتلو ښه احساسوم. زما پخوانی خوب رښتیا شو. ټولو خلکو مې ملګرتیا وکړه.
رینا ورما په نولس سوه اووه څلوېښتم کال کې د هند تر تقسیم لږ وخت لمخه له پنډي شاره د هند غربي ریاست پونه ته کډه شوه. په نولس سوه اووه څلوېښتم کال کې برطانیا هندوستان پرېښود او په نتیجه کې د اکثریتي مسلمانانو لپاره پاکستان جوړ شو. د هند تر ویشل کېدو وروسته په دواړو هیوادونو کې د مسلمانانو، هندوانو او سیکانو ترمنځ په نښتو کې تر یو میلیون زیات کسان ووژل شو او شاوخوا پنځلس میلیونه یو بل هیواد ته مهاجر شول. رینا ورما له څو لسیزو راهیسې د پاکستان په پنډي ښار کې خپل هغه کور ته د تلو په هڅه کې وه چې پکې خپوډي کړې وې خو ویزه ورته نه ترلاسه کېده. بلاخره ویزا ورکړه سوه او د جولای په شلمه نیټه د خپل پخوانی کور دید نصیب سو.
دلته پر اتلو مې ګډ وډ احساسات دي. ما ته خپل کورنۍ ډېره زیاته را یادېږي. مونږ د مور او پلار په شمول اته کسان وو خو یوازې زه پکې ژوندی یم ځکه خو ټول را یادېږي. دا کور مې پلار په ډېر محنت جوړ کړی و.
په 2023 کال کې به د هند د تقسیم پنځه اویا کاله پوره سي. پاکستان او هند لا هم یو بل ته د دشمن هیواد په سترګه ګوري. دغه دشمنی په دواړو هیوادونو کې لوی شمېر خلک له خپلو خپلوانو لرې ساتلي دي.
اب 75 سال ہو گئے پارٹیشن اور اب نئی ساری جنریشن ہے وہ بڑی ہو گئی. ایٹ
لیسٹ اس کا تقسیم پنجا ویا کال او شو یو بل نسل مالی شو وی تا بای تمینے پیغام بر کرشی چھ پمینا سرو سے ځوانان حکومتونه بدلولی شي. دواړه ګاونډیان دینو پکار ده ګډ ژوند سره وکړي. یو شان ثقافت لري او ټول غواړي سره وویني.
رینا ورما د خپل کور د لیدو پر مهال یوه مشهوره هندي سندره زمزمه کړه چې پکې د دې له خپل کور او شاره د بیلتون کیسه نغښتې ده.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې
الفجان خټک نو 1913 د هغه پیدایش وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
طرفه تاسو ته آشنا امان خبر کوم. فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبر کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
تا چادر لامګلې زروار رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
د
cortometraggio va a Darling di Saim Sadiq.
Marathon ke khilaf jaane wala Ahmed Shah Dali.
Da har sa pa mashal radiwi mujala ke.
مشال لوتا تاسې غوږی د بلوچستان نېشنل ګوند بی ان پی مشر سردار اختر منګل وای د دې صوبې په زیارت اسیمه کې د عملیاتو پر مهال وړل شوي کسان وسلوال نه بلکې هغه لا درکه شوي بلوچستان دي چې سمودا وړاندې له کورونو اوچت کړل شوي ول او کورنۍ یې د لا درکه کېدو پر ضد رپورټونه هم درج کړي دي. نوموړي د جولای پر 28مه له مشال لوتا سره په خبرو کې ویل چې حکومت او ریاست دي د دې پیښې د پلټنو لپاره خپلواک عدالتي کمیشن جوړ کړي. نورحال لمنو شاهناو
د بلوچستان نېشنل ګوند مشر سردار اختر منګل وای د دې صوبې په زیارت سیمه کې د عملیاتو پر مهال وجل شوي کسان وسلوال نه بلکې هغه لا درکه شوي بلوچستان دي چې سمودا وړاندې له کورونو اوچت کړل شوي وو او کورنۍ یې د لا درکه کېدو پر ضد رپورټونه هم درج کړي دي. نو موړي د جولای په 28مه مشال ریډیو سره خبرو کې ویل چې حکومت او ریاست دې د پیښې د پلټنو لپاره خپلواکه عدالتي کمیشن جوړ کړي.
اگر حکومت کہتی ہے کہ میرا موقف یا اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے کہ میرا موقف صحیح ہے
کہ حکومت او اسٹیبلشمنٹ دا گرنی چې د دې موقف سم دی نو یو عدالتی کمیشن دی جوړ کړی چې د وجلسو کسانو د ټولو تفصیلاتو جاج واخلي. د دوی له کورنۍ پوښتنه وکړي او دا معلومه کړي چې په زوره د دوی د لا درککولو خلاف رپورټونه درسوي او کنه، یا دا ثابت کړي چې دوی کله له وسوال سره ملګری سول. موږ دا توقع نه لرو چې د دې کمیشن د ریپورت په نتیجه کې به د خلکو په لا درک کولو کې ککړو کسانو یا ادارو ته سزا ورکړل شي، خو لږ تر لږه دا به ثابت شي چې پر وژل شوو کسانو کوم تورن لګول کیږي هغه ناسم دي.
دا په داسې حال کې ده چې د جولای په 10مه د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر ضیاء الله لانګاو په کوټه کې وی خبري غونډه ته ویل په زیارت سیمه کې د امنیتي ځواکونو د عملیاتو پر مهال وجل شو وسلوالو کې هغه 15 تنه هم دي چې د لادرکو بلوچانو په فهرست کې شامل دي. د بلوچستان په زیارت سیمه کې امنیتي ځواکونو د عملیات وروسته له هغه وکړل چې د جولای په 14مه په یاد سیمه کې د تختول شوی پوځي افسر کرنل لایق بیگ مرزا مړی وموندل شو. امنیتي ځواکونو په خبر کړي بیان کې ویل چې وجل شوی افسر د جولای په 12مه ماسخوتن محل زیارت ته تختول شوی وو. بلوچ بیلتون پالی وسلواله ډلې بلوچ لیبریشن آرمی د کرنل بیگ مرزا د تختول وو وجنې ذمہواری منلې. د کورنۍ چارو وزیر ضیاء الله لانګاو د خبري غونډې پر مهال ویل په زیارت کې وجل شو وسلوالو کې د لادرکو بلوچستان په فهرست کې شامل کسان دا ثابتوي چې زیاتره بلوچستان لادرکه شوی نه بلکې په خپل خواخه د بلوچ وسلوالو په ډلو کې شامل شوی دي.
د لادرکو خلکو په معاملې کې د بلوچستان حکومت دا دریض لري چې د ریاستي ادارو سره په همکارۍ باندې د دې خوشی کولو لپاره هڅه کوي. خود لادرکو کسانو په فهرستونو کې داسې کسان هم شته چې د ملک خلاف په ترګر بدونو کې ککړ وي، نو په کار راځي په حقیقي توګه د لادرک شو کسانو او په بلوچ وسلوالو ډلو کې شامل شو کسانو کې فرق وکړل شي.
بلخوا د لادرکو بلوچانو د مندلو لپاره کارکونکو تنظیم وایس فار بلوچ میسنګ پرسنز مشر ماما قدیر بلوچ د جولای په 15مه له مشال ریډیو سره خبرو کې ادا وکړه چې د دوی د سازمان د شمیرو او اسنادو سره سم له 2000 کال څخه بیا د 2020 کال پورې تر 450,000 څخه زیات خلک ورک شوي دي. پاکستان کې د خلکو په زور د لادرکه کولو تورونه اکثر په پوځ او امنیتي ادارو لګول کیږي، خو پوځ وخت په وخت دا تورونه رد کړي دي. بلخوا په بلوچستان کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیشن ایچ آر سی پی مرستیال مشر طاهر حبیب ایڈوکیټ د جولای په 28مه مشال ریډیو ته وویل چې د لادرکو کسانو کرش مېر معلوم نه دی، خو د 2008 کال راهیسې تر اوسه خواوشا د 2000 لادرکو بلوچستانو مړی موندل شوی دی. نوموړی وایي حکومت د دې مسلې د غلي کولو پر ځای د حل لپاره یو خپلواک کمیشن جوړ کړي.
نو یو سپیس د دوه درې چینلان دی، وایس اف امریکا دی، استی مشال دی، دوه درې دا چینلز دا ایشوز کور کوي. نو ریچ څوک خبر نه کوي دغه ایشوز باندې. زموږ مین میډیا کې پرنټ میډیا دی کې الکترونیک میډیا دی، پاکستان کې پابندی دی. نو چا لګولې دی پابندی؟ سټیټس نه غواړي چې دوی سره کښېني. هغه کمیشن کې هم انټرسټ نه دی. هغه کمیشن د جوړ شوی دی لا درک کسان والا، دا خو یو کنټرولډ کمیشن دی. هغه خو نو موږ خپل اول ایئرنګس کې چار سی پی بایکاټ کړو، موږ هغه پروسیډنګس ته نه ځو.
د لادراکو کسانو د قضیو سیړلو لپاره یاد حکومتي کمیشن په 2011 کال کې جوړ کړل شوی چې مشر یې د سپریم کورټ یو پخوانی جج جسټس جاوید اقبال کوي. د کمیشن د 2022 کال د مارچ میاشت په یو ریپورت کې ویلي وو چې تر دغه وخت ورسره د لادراکۍ 8415 پیښې ثبت شوې دي چې له هغوی یې 6113 ورکو کسانو قضیې هوارې کړې دي.
د پښتنو خزو د چارو پاړه د مشال رادیو اونیزه خبرونه
د هرې چهارشنبه او اتوار پورز له مشال رادیو نه